دوويشت يولس تلرويشت دوستو يو ازادي راديو تغوش جست پا چو شبو که دو اونیز پروگرامون اخبریجی دشو زوخاز پروگرام نیمه نری دغرز اساسی او بشری حقوق خوز دخبروانی نیمهی تا ورسیدو ده ده سات مهم خبرونه یه ور بیا تاکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس وایي په ګیانی او برمل ولسوالیو کې له پرون راهیسې په پرله پسې ډول د زلزلې ټکانونه احساسېږي. حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر وروسته چې د زلزلې پیاوړي ټکانونه وسول تر نن پورې لږ تر لږه څلور نورې زلزلې هم سوي.
دا نن شپې دولس بجې او لس دقیقې یولس بجې هم زلزله شوې او سبا هم دوه ځله زلزله شوې ده په ساحه کې.
د پکتیکا روغتیا رئیس غوښتنه کوي چې یو تخنیکي ټیم دې د سیمې جیولوژیکي سروې وکړي څو خلکو ته وضعیت په بشپړ ډول معلوم سي. تېره میاشت په پکتیکا کې د یوې شدیدې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه سول. په اروزګان کې د طالبانو چارواکي وایي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې په کولارا ناروغۍ څلور کسان مړه سوي چې دوه تنه یې ماشومان دي. د خاص اروزګان ولسوالۍ روغتیایي آمر ډاکټر بشیر احمد عزتمل ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه په کولارا څه باندې پنځوس کسان اخته سوي دي. چارواکي وایي علت د اروزګان په ځینو برخو کې تر اوروشتون وروسته د سیلابونو راتګ او د پاکو اوبو د زیرمو زیانمنېدل شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په خوست کې هغو یو زرو اته سوه ښځو او نجونو د روغتیایي تجهیزاتو بستې ترلاسه کړې چې د دې ادارې او د هیلت نت په نوم مؤسسې لخوا برابرې سوي وي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي په دغو بستو کې د خوندیتوب اساسي وسایل شامل دي چې په عاجلو حالاتو کې د ښځو او نجونو ځانګړې اړتیاوې پوره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ایران پلازمینې تهران ته ورسېد چې له خپل ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي. ویل سوي د دوی خبرې به په سوریه کې پر روانه شخړه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر هغه پیشنهاد متمرکزې وي چې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه دی څو په مرسته یې په نړۍ کې غذایي بحران راکم سي. او ملګری ملتونه وایي نړۍ کې د قحطۍ مخنیوي ته په نړیواله کچه پیاوړي او همغږې هڅې پکار دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي سږ کال له بېلابېلو قحطیو سره مخامخ یو او که یې غم ونه خوړل سي راتلونکی کال وضعیت بهتره کیدای سي. ګوترش پر خپله ټویټر پاڼه یوه ویډیویي پیغام کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د اوکراین او روسیې غلجات او نور توکي د نړۍ بازارونو ته وړاندې سي او نړیواله سوداګري دې پرانیستې وساتل سي. د پکتیکا اوسیدونکي وایي د وروستۍ زلزلې ټکانونو اندېښمن کړي او وایي که د دوی چاره ونیسي اړ دي چې په ډله ییزه توګه نورو سیمو ته کډې بار کړي.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ مازدیګر څلور بجې او درې پنځوس دقیقې یو ځل بیا زلزلې د یاد ولایت په ګیان او برمل ولسوالیو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه واړول. د پکتیکا د اتحاد او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه ازادۍ راډیو ته وویل
د زلزلې ټکانو ورسوالی او د برمل ورسوالی چې مختنی په زلزله ټکان خړلې وو هغه کورونه مکمل تخریب شوی دی.
د سیمه ایزو سرچینو په حواله د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال د ریختر په مقیاس 15.1 درجه زلزله د خوست پکتیکا او غزنی ولایتونو ځینې سیمې ولړزولې. د ګیانې ولسوالۍ یو اوسیدونکي مولوي نورجان وویل خلک په اندېښنه کې دي او که پوښتنه یې ونشي نو دوی باید شي چې په ډله ییزه توګه له دې ولسوالۍ بل ځای ته کډې وکړي.
د خلکو سره د انداز نه زیات تشویش مل شوی دی. بالکل د دغه خطر ده چې د ولسوالۍ نه مختلف ځای ته هجرت وکړو. مهمه خبره ده چې د ګیان ولسوالۍ که څوک غور ونه کړي د خلک به بیخي د ستونزو سره مخامخ شي. خو بین الکی بند شوي ویلې ډنګ شوي کورونه ډنګ شوي دي زخمیانو سره شته که په الحال د خلک یو ځای ته په یو ځای باندې اجتماعي شکل باندې نقل نشي د خلک به سخت تکلیف سره مخامخ شي.
د پکتیکا د څنګلوري ولایت د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو هم وویل چې په دې زلزله کې دوی ته مالی او ځاني زیان نه اورېدل دي. د خوست د کډوالو چارو رئیس مولوي احمد وایي
داسې قسمي تاسو سره ډېر کورونه ړنګ لرو او څلور زخمیان لرو، کورونه درې درش دي. زلزله ډیره تیزه وه، الحمدلله څومره چې تیزه وه دومره تلفات نه وو، تلفات کم وو.
له دې مخکې د جون د 28مې په زلزله کې د پکتیکا په ګیان او برمل او د خوست ولایت د سپیر په ولسوالیو کې د پراخو مالي زیانونو سربیره د ځایي چارواکو لخوا د وژل شویو او ټپیانو شمیر در نیم زره کسان ښودل شوی وو.
د طالبانو حکومت د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت وایي په کابل ښار کې د ښاري ترانسپورت د تنظیم په هدف د دې وزارت لیکل سوې طرحه د ریاست الوزرا لخوا منل سوې ده. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل د دغې طرحې پر اساس به د ښاري ترانسپورت په ټولو لیکو کې چلیدونکو لویو او وړو موټرو ته ځانګړي سټیکرونه ویشل کیږي او دغه موټرونه به حق نه لري چې په نورو لیکو کې وچلیږي. دوی وویل چې د دې ترڅنګ به د هرې لیکې د مسافرو په اندازه موټرونه په کار وګمارل سي او پاتې موټرونه به نورو لیکو ته ورکړل سي. ځینې کابل ښاریان د دې پریکړې هرکلی کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په داس حال کې چې پلازمینه کابل کې لکلونو راهیسی خاري ترانسپورت غیر منظم دی، د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي هڅه یې پیل کړي چې خاري ترانسپورت منظم کړي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی جوړه شوې طرحه د ریاست الوزرا لوري منل شوې او په نږدې وخت کې به پلی شي.
دا ټول مسیرونو کې چې څه موټر دي دا ټول حساب شوی دي. مسافرو تعداد معلوم شوی ده چې ورځنی تقریبا څومره مسافر دلته تک ور تک کوي. د دې مسافرو ته په کتو موټر ته سټیکر ورکول کیږي. هغه موټر چې دلته اوس چلیږي مسیر به معلوم وي چې لکه سینما پامیر میرویس میدان، دغه موټر به په بل مسیر کې تک ور تک نه کوي او د تقسیم اوقات مطابق به ځي ورځي.
د وای د دې طرحې پر بنسټ به هیڅ خاري وسایطو ته اجازه ورنکړل شي چې له معلومو تمځایونو بغیر بل ځای سپارلی پورته یا ښکته کړي. دی وایي د دې ترڅنګ به شخصي موټرو ته اجازه ورنکړل شي چې په ښار کې سپرلی له یو ځایه بل ځای ته یوسي او همدارنګه به د شهري بسونو او شهري ټکسیو کارونه معلوم وي. د ترانسپورټ او هوایی چلند وزارت په داسې حال کې د نوې طرحې خبره کوي چې د کابل یو شمیر ښاریان وایي د کابل ښار شهري ترانسپورټ له کلونو راهیسې غیر منظم دی. د دې خار دو اوسیدونکو فقیر محمد او خورد آغا ازادي رادیو ته وویل
په کابل خار کې په دغه وختونو کې نظم نه مراتیږي. موټرانان موټرونه هر چیرته درې هر څوک خپل پسر سواله اخلي.
خصوصا موټرای کلانی مرسیدس
په ځنګړي ډول کاستر او مرسیدس چې هر چیرته ازروي هلته سپرلی پورته کوي او هلته ښکته کوي. هیڅ دې ته نه ګوري چې ګڼه ګونه جوړوي. په دې خار کې بيخي هر څوک په خپل سر دي.
سر بدل خود شته.
په کابل ښار کې د شهري موټرو لپاره منظم هډې منظم تمځایونه نشته. دغه شان د سړکونو په سرونو موټرونو ته د سپرلیو پورته کول هغه څه دي چې ښاري نظم یې خراب کړی او ګڼه ګوڼه یې جوړه کړې ده. په همدې حال کې د کابل ښاروالي وایي اوس مهال د کابل ښار په دوه مسیرونو یوولس ښاري بسونه چلیږي خو پلان لري چې په ټولو شپاړس مسیرونو کې د سپرلیو د سهولت په پار ښاري بسونه وګماري چې کرایه به یې تر نورو لګوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د کابل ښاریان د ښاري ترانسپورټ له لوړې کرایې شکایت کوي او وایي مخکې به یې د یو مسیر لس افغانۍ خو اوس شل افغانۍ کرایه ورکوي چې ښایي د ځینو خلکو له توانه وتلي وي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
معلومه میرمنی هغه وګړي دي چې په ټولنه کې د زده کړې او کار حق لري. دوی د بل هر انسان په څیر په چاپیریال کې د چار چاپیره کسانو لخوا ښه چلند او د ډاډ وړ خبرې غواړي چې باید ورته وشي. خو له بعد مرغه یو شمېر کسان د دوی پر وړاندې داسې کړه وړه کوي چې دوی له ژوند څخه ناهیلي کړي. دا چې څه ډول د کابل اوسیدونکي شازیه چې په سترګو معلومه ده وایي
ځینې به ویل چې دا څه مجبوریت لري چې له کوره ووځي. ډېر دوی ته جالبه ده چې سړی یو صحنې ته ننوځي. د ما په نظر سم کار نه دی. مثلا یو پرزه وایه یا خبر وکه دا خو کومه بدی نه ده. نابینایي د ما په نظر ما ته پرابلم دی. دوی ته خو کوم مشکل نه.
سهر افضلی بیا داسې معلوله جلۍ ده چې وایي معلولیت کمزورتیا نه ده. د دې په وینا ژوند اسکی او ژورې لري. په هر حالت کې باید د ستونزو پر وړاندې مقاومت وشي. سهر نورو کسانو ته چې معلول شوی دی روحیه ورکوي او د خوښ ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
تیم کاری مې بود که به شفاخانه می رفتم.
زه به روغتون د دغو کسانو لیدلو ته ورتلم چې دوی به د بیلابیلو عواملو له وجې معلول شوي وو. د لومړي ځل لپاره به مې چې دوی سره کتل ډېر به نهیلي وو. فکر کاوه چې د دوی لپاره ژوند نور خلاص دی. ما به له دوی سره داسې خبرې کولې چې معلول کسان وخاندي. کله به چې هغوی ما ته ځیر شول چې زه هم یوه معلوله یم، خو خاندم، ګرځم، ژوند کوم، راتلونکي ته هیلې لرم، دوی به هم روحیه واخیستله. په شونډو به یې مسکا خپره شوه، په سترګو کې به یې راتلونکي ته امید پیدا شو. همدا زما لپاره لویه ویاړنه وه چې ما دغو کسانو په زړونو کې هیلې غوړولې چې فکر کاوه دوی لوېدلې دي او نور د پورته کېدلو توان نه لري. کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې معلوله کسانو ته روحیه ورکول له هغو سره داسې مرسته کول چې د دې احساس ونه کړي چې دوی د نورو کسانو په څیر فعالیت نشي کوی د هر انسان اخلاقي دنده ده. نوموړی د یو ځوان په صفت د خپل مسؤلیت بولي چې د معلوله کسانو لاسنیوی وکړي.
شخصا زه چې کله په کوم سفر کې یم یا هم چیرته وینم، ما یو به میرمن وي، ما یو به ښځه وي، یا هم کوم ایوب نارینه وي، زه ورسره ډېره مرسته کوم. د یو ځوان په توګه دا د ځوان مسؤلیت دی چې باید مرسته وکړي او د هغوی لاسنیوی وکړي. حتی که نور څه نه شي کولی، حتی مرسته یې هم نه کوي، نو په کار نه ده چې په هغوی ریشخند ووهل شي او د هغوی شخصیت ته سپکاوی وسي، ځکه د هر څه د اللهتعالی له طرفه دی او اللهتعالی کولی شي چې هره لحظه جوړ انسان ناروغ کړي. نو په کار دا ده چې زما په شمول یا موږ ځوانان سپینګیری باید د معلولو کسانو درناوی ولرو او هغوی ته د هغوی لاسنیوی وکړو. په ټوله کې دا هم انساني وجیبه وګرځو تر څو زموږ معلولین هیوادوال دا احساس ونه کړي چې دوی معلول دي. نو په کار دا ده د معلولینو لاسنیوی وشي، ځکه هغوی باندې سیار سره راغلي دي، هغه د الله تعالی له طرف نه دي. موږ تاسو باید د الله تعالی پریکړې ته درناوی وکړو، د هغوی سره مرسته خپله دیني وجیبه وګڼو. په اوس وخت کې په افغانستان کې معلولین بیخي پریمانه دي، بیخي زیات دي. دغه برخه رښتیا هم له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ ده. که چیرې ځوانان د دغې برخې یا د دغه قشر لاسنیوی ونه کړي، نو د هغوی لپاره به ژوند ډېر سخت شي، لکه څنګه چې سخت شوی دی. په اوس وخت کې بدبختانه وایم چې زموږ ځینې ځوانان چېرته چې معلول کسان ګوري، چېرته چې غریبې مېرمنې ګوري، هم نارینه ګوري، هغه چې معیوب دي، له هغوی باندې ریشخند وهي، ویډیوګانې تې کوي او هغه بیا په سوشل میډیا خپروي، چې دا د انساني کراماتو نه څخه لرې خبره ده او د یو ځوان لپاره که ووایم چې شرمناکه خبره ده.
اجمل په خپلو خبرو کې یو شمېر هغو کسانو څخه یادونه وکړه چې دوی د معلوله وګړو د ځورولو سبب کېږي. له رواني اړخه که چیرې له معلولینو سره مناسب چلند ونه شي، ژوند ورته سختېږي او فکر کوي چې ټولنه دوی ته اړتیا نه لري. حال دا چې داسې نه ده. معلولینو دا ثابته کړې چې دوی هم د نورو انسانانو په څیر د ژوند په هره برخه کې مثبت ثابتېدلی شي. ارواپو محمد مصطفی عمرخیل په دې اکله وایي
هغه کسان چې په ټولنې کې په هر دلیل خپل د وجود یا وازای د لاسه ورکړې ده، په ټولنې کې ځینې افراد یا کسان شته چې هغه ته تمسخر لاندې نیسي یا پرې بېزه نیوکې کوي. دا ډېر یو ناوړه عمل دی چې باید ترسره نه شي. د دې تر څنګ که موږ وغږیږو چې په راتلونکي کې څه رواني ستونزې ورسره مخامخ کېږي، موږ ویلی شو دوی په ټولنیز اضطراب یا سوشل انزایټي اخته کېږي. په داسې کسان کوښښ نه کوي چې په تجمعاتو کې ونډه واخلي یا په مکتب کې یا په هغو ځایو کې چې د خلکو تجمع ډېره وي. دو داسې فکر کوي که موږ هلته لاړ شو د خلکو د ذرابین د لاندې په موږ ونیول شو او کسان موږ باندې نیوکه وکړي، او دا سبب د دې ګرځي چې دو یو ډول منځوي شي او په ټولنې کې ګډون ونه کړي. دا ډېر یو ناوړه عمل دی. زه ستاسو د رادیو د لارې هغه محترم والدینو ته هیله او خواهش مې دادی چې خپل ماشومانو ته دا زده کړي چې په ټولنې کې ځینې ماشومان دي یا ځینې مشران دي په بېلابېلو دلیلونو خپل یا وازای د لاسه ورکړي، دو باندې تمسخر ونه کړي چې په راتلونکي کې د دې سبب ګرځي منځوي شي. دا بخښي چې دو تشویق کړ منګا او ورته ډاډګرنه ورکړو تر څو راتلونکي ته دو هیله من شي او خپل خواند اورونو تر څنګ که ماشومان درس ته ادامه ورکړي او راتلونکي کې ټولنې ته د مصدر د خدمت وګرځي.
د اسلام دین هم په ټولو خلکو په تیره بیا په هغو کسانو باندې چې معلول دي نوم کیښودل او هغو سره نامناسب چلند منع کړی دی. د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې خدای پاک ټولو انسانانو ته کرامت ورکړی دی.
الله جل جلاله انسان ته کرامت ورکړی ده، که هغه نارینه ده که ښځینه ده، کرامت یې ورکړی. او د کرامت تقاضا دا ده چې انسان ته پیغور او تانه ورنه کړل شي په یو عیب چې دا یې لري یا یو علت چې دا یې لري. الله جل جلاله منع کړی ده، وایي ولا تنابزو بالالقاب، تاسو یو بل ته د بد لقب هغه مو ورکوئ. بد لقبونه یو بل باندې مږدی، لکه کڼې و، کږې و، لګلې چې و، یا داسې نورې کلمات چې هغه توهین کلمات دي. ولو که هغه سړی کون وي یا ښځه کڼه وي یا ښځه یا نارینار څوک چې وي، سترګې معلولوي یا لاس و پښې معلولوي یا کمبل، هغه مسخره کول دی یو بل منع شوي. او بیا خاص کر ښځو ته الله جل جلاله علیحده فرمایي، ولا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیر منهم، وهیت قول بالقوم مسخره کین شاید لغنه بهتر وي، وعسى ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیر منهن. نه د ښځې یو بل مسخره کوي، د ښځې ځانګړې توګه سره بیا متوجه کړي دي مسؤلیت ته چې ښځې دم یو بل ته پیغور نه ورکوي، ځکه دا بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، له ایمان نه وروسته دا بل نوم ایښودل دا ډېر د ګناه نوم ده. همدا رقم الله جل جلاله فرمایي، ولا تنابزو بالالقاب، تاسو بد لقبونه مږ دی یو بل باندې، بد نومونه مږ دی، او بده په معیوب معلول په هغې مه یادوئ، په یو بد نومونه یو څوک مه یادوئ چې هغه نوم نه هغه رنځ جوړي او هغه خفه کیږي. نو د اسلام حکم دا ده چې هیڅ ښځه او نارینه دا حق نه لري چې یو بل ته پیغور ورکړي، یو بل ته په بد یاد کړي.
یو خو په ټولنه کې د یو شمېر کسانو لخوا له معلولو کسانو سره په تیره بیا ښځو سره سم چلند نه کیږي، له بلې خوا په دوی کې ځینې وایي لغ وخت څخه چې طالبان واک ته رسېدلي دي حکومت هم خپل حق نه ورکوي. موږ د دوی شکایت د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند ښاغلي مفتي فیصل سره شریک کړ. نوموړي وویل،
شهدا و معلولینو چارو وزارت په ټول افغانستان کې ټول ولایتونو کې نوې بررسي شروع کړې وه د معلولینو د نوي سفتنام په اساس باندې، چې د نوې فورمې ډکې شوې د دوی تعداد چې په دې کې د تیر نظام معلولین، نظامي معلولین، پولیس، اردو، کمانډو، هر ډول نظامی معلول، ملکی معلول او دا غراز مدرسات معلول، دا ټول پکې شامل دي. تقریبا نوې سفتنه موږ سره یو لک دو لزر شاوخوا ته رسېدلې. په ټولو ولایتونو کې د شپږو میاشتو معاشاتو حوالجات روان دي، پروسس روان ده. ټولو معلولینو ته موږ د شپږو میاشتو معاشات همدا اوس سره حواله کوو او دا کار عملا روان د جریان لري. زنانه او په حق له تاسو ویلي وو چې آیا زنانه او ته امتیازات او معاشات حقوق ورکوئ نه ورکوئ؟ د پوښتنې په جواب کې زه وایم، موږ د زنانه او د نارینه او د معلولیت پر حساب موږ کوم توفیر و فرق نه لرو. کوم معاش حق چې موږ نارینه معلول ته ورکړی، همدغه راز دغه معاش او حق موږ زنانه معلول ته هم ورکړی، او دوی ته بالکل هیڅ موږ په نظر کې کوم توفیر نه لرو. اوس مهال شاوخوا په زرګونو نوي زنانه معلولین موږ سره سختي او ډیرو معاشات اخیستي، او کومې چې پاتې هغوی به هم لنډ وخت کې د شپږو میاشتو معاشات واخلي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د معلوله میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. دا واټس اپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښه چارې.
اساسی او بشری حقوق
سلامونه درنو دوستانو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو دا ونی د ماشومانو د حقوقو په تړاو بحث لرو. د چ په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومانو د حقوقو په تړاو څه ویل شوی او هم درنګه په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې د ماشومانو حقوقو تر کوم حد پورې نقص شوی دي او که نقص شوی دي علتونه څه دي په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی. په پیل کې فرزایی صاحب د ماشومانو د حقوقو په تړاو اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خبرې
تاسو په پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې څرنګه چې انسان پیدا کیږي یا دا نړۍ ته سترګې خلاصوي د حقوقو خاوند کیږي. دا هغه حقوق خاوند کیږي چې موږ ورته طبیعي حقوق وایو لکه د حیات حق. د دې حیات حق هیڅوک ورنه نشي اخیستی. د امنیت حق لري، خواړه حق لري، د روزنې حق لري او همدارنګه د یو ښه محیط استفاده کولو حق لري او همدارنګه د تربیه او د پالنې حق لري. نور حقونه چې څرنګه چې یو انسان ته ضرورت شته، یو ماشوم او یو نوی پیدا شوی ماشوم هم د هماغه حقونو درلودونکي خاوند دي او سربیره پر دې ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته ښه نوم انتخاب کړي، د دوی روزنه وکړي، دوی ته شجاعت ور وښيي. شجاعت په دې معنی نه چې رزمي او جنگي لارې ورته وښيي، بلکې هغه شجاعت چې دې خپل اختیار ولري په آینده کې او هغه شجاعت چې دې وکولای شي چې د ژوند د سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آیا د ماشومان د حقونو په تړاو په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته که څنګه؟
ماشومان هغه قشر دي هم چې هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده. په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومانو د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوي دي، خو متاسفانه په ډیری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې هم دغه دریم هیوادونو کې لکه افغانستان دغه قوانین ډیر نه مراعت کیږي. او که داسې ووایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي هم د ماشومانو په او کنه د اخلاقی په اساس یا د دینی په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقی یا دینی دي هغه هم مراعات شي، د ماشومان او د محافظت له خاطر هغه هم ډیر کولای شي چې د ماشومان حقونو تضمین کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه؟ یعنی په ملي قوانینو کې هم د موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
خوشبختانه د افغانستان په ملي قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې هم د عادی قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او ملاتړ شوی و. خو متاسفانه چې اوس هغه ټول قوانین معلق غوندې دي، یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقی. نو په دې وخت کې ماشومان یعنی موږ نشو کولای ووایو چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکمونه چې موجود دي هغه د ماشومانو په ګټه دي، ځکه چې اوس نه تطبیقیږي. هغه شی چې نه تطبیق نشي نو هر څومره چې خوي، هر څومره چې یعنی د ماشومانو د مړاتړ زمينه مساعده کی، بیا هم صحیح نه ده ځکه چې نه تطبیقیږي.
فرضیه سه پوسنه شرایطو کې په افغانستان کې البته تاسو د ماشومان حقونه څنګه ارزوي؟
متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه هیڅ هغه خاص حکومت نه دی راغلی چې د ماشومان حقونو د تضمین په حق له یعنی د 50 نه زیات زیار ایستری وي او یا هغه ته د هغه حقونه ورکړ شي وي. په گذشته زمونه کې هم کله چې قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومانو د حمایت په خاطر وضع کې دل هغه نه تطبیقی دل، خو بیا هم لک لک داس یعنی دیلار ته برابر شوی وو چې مختلار شي او کېدای شو چې په آینده یا لارتون کې لسیزو کې ممکن د ماشومانو د حقونو په خاطر ډیر مبارزه سره سره دا به یعنی رامسته شي، دغه حقونه رامسته شي چې د هغوی ټول هغه امتیازات چې په جامعه یا په ټولنه کې لري هغه تامین شي. خو متاسفانه د مخکینی نظام درانسکوریدو وروسته دغه موضوع بیا هم لسره شو، او اوس دیره هغه قوانین چې د ماشومانو د حمایت په خاطر وو هغه اوس نشته او کایوی هم نه تطبیقی.
ولی اکثره وخت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي، زیاتره د ماشومانو یا د ښځو حقونه دلته ناقص کیږي. یعنی علت څه ده چې د ماشومانو حقونه دومره اسیب پذیره دي؟
متاسفانه په درېمه نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلونونه راځي، نو ښځه او ماشومان چې د عادي یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سلو کې نه تأمینیږي، نو په دې وخت کې چې قانون نوی او قانون او نظامونه تغییر شوي وي او یعنی رژیمونه نظامی حالت ځان ته غوره کی، په دې وخت کې یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی.
مننه کوم. د کورنۍ او د دولت مسؤلیتونه څه دي؟ په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي، او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي؟
دولتونه دا مسؤلیت لري چې د ماشومان او د ښه پالنې او ښه تربیت ښه جوان استفاده د هغه امکاناتو چې په هیواد کې موجود دي د هغه په خاطر باید ښه قوانین تر یعنی وضع کی، او همدارنګه د دې قوانینو د تطبیق زمینه مساعده کی، او همدارنګه کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکي او خپل ماشوم ته خلار وخی چې د ماشومان خپل ژوند په خطوګه مخته بوزي.
کوربدان اساس پیشنهاد هغه ټولنه ته یا هغه مسولین ته سره چې د ماشومان د حقونو په تړاو کار کوي، یعنی څه باید وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي؟
هغه نهادونه او یا هغه مسولین چې د ماشومانو د حقوقو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغه ته دا ده چې حکومت سره کار وکړي او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومانو د حقوقو رعایت وکړي. کنه یو مؤسسه کیدای شي چې یو سو کسان یا سو زره کسان هغه ماشومان چې به سرپرست دي، هغه ماشومان چې مور او پلار لري، هغه ته یو بعضی خدمتونه وړاندې کی. خو که د ماشومانو په یو حکومت کې ارزښت نه وي، نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري هغه ته بیا خپل حقونه نه ورکول کیږي. نو د همدې لپاره مونږ زموږ پیشنهاد دا دی چې سربیره پر دې چې دوی هغه به سرپرست ماشومان ته خدمات ورکوي، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغه وکولی شي چې ټول ماشومان ته یو شانتي خدمات وړاندې شي، او ماشومان چې دراتلون کې یعنی زمامداران دي هغه په شتوګه ژوند وکي او په شتوګه په آینده کې مصدر د خدمت یو تولنی وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقونو په تړاو غواړم.
زما په نظر ترڅو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوخه حکومت سرامت نیوی شوی، نو مونږ نشو ویلی چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی ضایع ده یا کوم حقونه د ماشومانو تامین ده، ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته، او همدارنګه یو سلسله هغه سافت لا یا نرم افزار قوانین چې ورته وایي هغه ته ضرورت ده چې سربیره پر دې چې باید هغه هارد قوانین یا هغه مدونه قوانین چې باید تطبیق شي، د خلکو او د عامه ذهنیت هم د سافت لا سره، یعنی د سافت لا په استفاده سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومان او حقونه باید مراعات کړي، سه هغه په اجتماعي دګر کې وي او یا هم په کورنۍ دګر کې.
مننه کو فرزه صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو داوه د دیوانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاس پاره علامه مل شاه خدا او بریالي اوسئ.